مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه تنه یې ووژل او پنځه تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران پر ټویټر لیکلی دی چې چاودنه د اتلسمې ناحیې په اړونده نخاس سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې د ګاز په یو ټانکر کې شوې ده. زدران زیاتوي چې سیمې ته د اور وژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او اور یې مړ کړی دی. ښاغلی زدران وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی. د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر و. دا پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیې سره له څو میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده. د بشری حقونو د سر ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشری حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشری حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د راروانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په څلرمه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه یې په مرکزی ښار ناین کې د تمریني الوتنې په ترڅ کې ټکر شوه. دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ایرنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکوي چې د دې ټکر علت تخنیکی ستونزه وه، خو د چارواکو دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوي. په فبروري میاشت کې یوه اف پنځه جټ الوتکه چې ایران له اسلامي انقلاب څخه مخکې له امریکا پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او دواړه پیلوټان یې ووژل شول. راسره اوسئ قدر منوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. و باورئ چې د طالبانو یو مشر یو اماراتي شرکت ته د مهمو هوایي ډګرونو د عملیاتو د قرارداد د سپارلو پر مهال نړیوالو پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکړی.
خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د قرارداد لري هغه دې مطمئن وسیږي، انشاءالله موږ د امنیت تضمین کړو.
د بشري حقونو د څار ټولنې د طالبانو لخوا پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. طالبان غواړي د هیواد د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره د مشرانو یوه شورا جوړه کړي.
د شورا صاحب ولس پکې وي، متنفظین پکې وي، علما پکې وي او ځینې مسایلو باندې بحث پکې، ځینې مسایلو ته نظر ورکړي.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله یو لک دوه نوي زره اووه سوه پنځه د پنځو کال نه کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه واورئ او په یو تفصیلي راپور کې د ولور پر ناوړه اغیزو خبرې کوو.
تر اوسه پره په ولور دې کوم کنټرول نه ده روغله، او حال دا چې هر څوک په لګیا دي که کشر ده که مشر ده چې دا باید کنټرول شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته، د طالبانو حکومت د هیواد د دریو هوایي ډګرونو د تنظیم چارې متحده عربي اماراتو ته وسپارلې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال د دې تړون په اړه وویل چې متحده عربی امارات به د هوایي ډګرونو د بیا رغونې ترڅنګ مسلکي او په نړیواله کچه خدمات وړاندې کړي. بلخوا د هوای ډګرونو د تړون کونکي کمپنۍ چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې تړون تر عملی کېدو وروسته به افغانستان ته بیرته نړیوالې الوتنې پیل شي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د طالبانو حکومت لپاره شاوخوا لس میاشتې وروسته د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لوګدو خبرو او وخت وروسته نن سه شنبه د می میاشتې په 24مه نیټه له متحده عربی اماراتو سره یې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر د دې تړون د لاسلیک په اړه په یو خبري ناسته کې وویل چې د تړون د ډګرونو د خدماتو ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد لپاره ستره ګټوره پروژه ده. نوموړي له ټولو نړیوالو هیوادونو او ادارو د ورته تړونونو په شان په افغانستان کې د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د پنګونې غوښتنه وکړه.
هر هغه خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د خپل سرمایه گذاری یا د قرارداد لري هغه دې مطمئن وشيږي ان شاء الله موږ د امنیت تضمین کو. د سر او مال هر څوک چې وغواړي هر ملک موږ آمدای چې په هر بخش کې کاغه په مدنیاتو کې کاغه د نور میدانو په قرارداد کې خبره را سره کی مرامدای.
خغلی برادر وویل چې د دې تړون تر عمل کې دوه وروسته به په کوردنه نو بهر او خلکو سوداګرو او پانګوالو لپاره به د تاګ راتګ زمينه برابر شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت د متحده عربی اماراتو الوتنو ته د ځمکني خدماتو وړاندې کوونکو په نوم له یوې کمپنۍ سره وروسته له هغه تړون لاسلیک کړ چې تر دې وړاندې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم او کنټرول ترکی او قطر ته د ګډ قراردادونو د کېدو راپورونه خبره سوي وو. په دې قرارداد کې د کابل حمید کرزي هوایي ډګر او کندهار او هرات ولایتونو هوایي ډګرونه شامل دي. بلخو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت مرستیال غلام جیلانی خان وویل د دې تړون تر عمل کېدو وروسته د یادو هوایي ډګرونو چارې په مسلکي او نړیوال ستاندارد په اساس به مخته ځي. بلخوا د متحده عربی اماراتو د غیټړون کړي کمپنۍ گاک جی 24 استازي رزاق اسلام محمد عبدالرزاق وویل چې د تړون تر نهایی کېدو وروسته به ټول نړیوال الوتنو ته هم زمينه برابر شي.
As a result of this contract, the first is that
د دې قرارداد په پایله کې به لومړی نړیوال ټولنو د اماراتو هوایي شرکت په ګډون نړیوال الوتنې چې په 1300 میاشتو کې لدی هوا دلري وي هله د چی پیار ته راوګرځي. وګورم چې دا ایرلاینونه بیا تر ازي او اسانتیاوي ورته برابرېږي. دویمه مسله د هوایي چلن نړیوال اتحادیه لوري د پیژندلو مسله و چې په خوا داوه او اوس به بیا رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کابل هوایي ډګر د ترمینلونو د تخریب او ګډوډېدو لامل نړیوالې الوتنې ځنډولې وي. خو له څو میاشتو وروسته یوازې پاکستان، ایران، ترکیه او عربي اماراتو خپلې الوتنې بیرته پیل کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر خزینه خبريالانو په زور د مخ پټولو په خبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې بیړني ګامونه واخلي. د سازمان په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې خزینه خبريالانې په نړۍ کې د ښځو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه له ناورین سره مخامخ دي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور په ماسک سره د مخپخل د خوځو د بیان ازادي حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان خزینه خبريالانو په نړۍ کې د خوځو د حقوقو د نقض د قربانیانو په توګه لوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامی زیاتوی په یو ځای ډول د نړیوال فشار کول شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکی او نور دولتونه د افغان جون او خوځو پر وړاندې مکلف دي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګه مشر هیدربار هم ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ په خل د خوځو پر حقوقو د طالبانو د تیریو دوام بولی او د نیوکه په توګه وایي دا خی چې د دې وضعیت په تړاو د نړیوال ټولنې دریز څومره ناقص دی.
اوس نو د نړیوالې ټولنې لوري یو واحد دریځ او ځواب تارتیا ده، او د ښځو حقونو موضوع باید د دې ځواب په سر کې وي، او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیمه د نجونو راګرځول نه منلو دي باید سره یو خلسي، او طالبانو ته دا ووایي چې تاسو د یو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست، نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغه امکان نه لري چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړی.
د بشري حقونو د څار سازمان خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر نجونو او ښځو د محدودیتونو وضع کولو ته دوام ورکړی. د اعلامیه په دوام کې راغلي دوی نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي، په ډیر شمیر ښځې له کار کولو راګرځولي، روغتیایي خدمتونو ته د نجونو او ښځو لاسرسی له خنډ سره مخ کړی، او ترخوا یې له دوی سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په ښځینه ویاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پریکړه له سختو غبرګونونو سره مخ ده. الهه ساحل چې تصویري خبریاله ده او له افغانستانه د امنیتي ګواښونو له امله جرمني ته تللي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصوره لري نه وو.
به یقین همه ما باور داشتیم که
یقینا موږ ټول دا باور درلوده که یو مهال طالبان پر افغانستان واکمن شي، داسې یو حالت ته برسېږو. دا د افغانستان نابینا ټکی دی چې ښځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راښکاره شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي، بلکې په تدریجي ډول له برابرۍ او د بیان له ازادیه د ښځو حذفول دي.
برابری هست
په ټولنیزو رسنیو کې هم د خزینه خبریالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبریالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوی. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه یې له خزو سره د پیوستون او همدردۍ په پار په خپلو ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په خبرګون کې ویلي، هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د افغانستان د خصوصي تلویزیونونو له خزینه ویاندویانو غوښتي دي چې باید مخ پټې پر سکرین راڅرګندې شي. د دې غوښتنې په غبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو ترڅنګ بهرني نارینه او خزینه خبریالانو او فعالانو خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې مسکونه یې پر مخ دي او ویلي دي له افغان ښځو سره د یووالي په پاره په دې کمپاین کې ګډون کړی. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانل له اوریدونکو پوښتلی دي چې آیا دا ډول اعتراضونه د طالبانو پریکړه بدلولی شي. دا د ځینې پیغامونه چې تاسو ګرانو اوریدونکو راستولي. زاهد الله زیارمل لیکلي، د حجاب مراعتول لازمي دي، باید ښځې مراعت کړي، خو له طالبانو څخه لومړیتوبونه پاتې دي. کوم چې مهم مسایل دي لومړی باید په هغو کار وشي. فرید احمد وردګ لیکلي، دا پریکړه د طالبانو نه، د اسلام ده، کله دې د اسلام ده او لدې په شا کې دل هیڅ امکان نه لري. افغان هلمند هلمند چې دقیق نوم نه دی معلوم دی، لیکلي دي چې د امارات مشرانو بالکل انسانیت ختم کړی دی. د ویندوی چې خوله پټوي دا ډیر سخت کار دی، او دوی غواړي چې ښځه له سره له کوره راونه وځي. د هلمند په ولسوالیو کې دوکانداران ښځو ته د سودا له ورکولو منع کړي دي. اکرام الله افغان لیکلي، ټولو افغانانو یې ښه تود هرکلی کړی، یعنی د دې پریکړې هرکلی کړی. سباون ملکزای لیکي، په دې حالاتو کې پټه خوله بهتره ده، ولی چې د شیخ محمد عباس ستانکزی له خبرو داسې معلومیږي چې د امارات د اسلامي مشران په خپل منځ کې اختلاف لري. او محمود الحسن لیکلي، په خدای کې ور بدله کړي، دا ځل ټلویزیونونه هم ورتړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. طالبان غواړي د ځینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی، خو د کمیسیون تر اوسه پورې غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې نه میاشتو رئیس طالبان په کور دننه له د مشروعیت له ستونزې سره مخامخ دي، او نړیواله ټولنه هم ترې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي د لوی جرګې د راغښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا د راغښتو اړتیا شته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي دیني عالمان دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راوغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا سره بولس کیوی مترفزین پکیوی علماء پکیوی مخاور پکیوی په هیات کې دننه او دین مسائل باندې بحث وکړي دین مسائل ته نظر ورکړي مشوره ورکړي دا د لپاره پلان ست
نه همیاشتي او نه ورځ وشوي چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شي خلای د خپلواک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیک د مشروع لار غړي نه مني او تر خوې د اساسي قانون د تغییر لپاره لوی جرګه هم نه دراوختي خو طالبانو د خپل اوسنۍ واکمنۍ د لوړ پوړو ادارو ټول تشکیل لخپلو غوړو چمتو کړي د ولسوالۍ ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستالانو ټول واک د طالبانو لغړو سره دی چې لیو سره ملایان دي پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکو عزیز معارج وای د طالبانو اوسنی واکمنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري او دی وی ډلې لخوا د واک انحصار دی
تو شمول در معنا هم دا د ټولو وګړو د افغانستان ته د عدالت پرانا کې باید حقوق امتیازات بد ورکړي او خدمات توسي دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی ده یعنی ته دولت او اداره ټوله وقفړې ده ملایانو ته لکه خلکو پرچم څخه تنه خپل خلکو پرچمي ته حکومت ورکاوه
له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم دی وداسې ادارې تشکیل دي چې ټول ګډون وي او د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبي لګاکو استازولي وکړي طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک یو شمیر مشخص پخوانی سیاسيون راګټ کړي خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني طالبان په دې هم تورن دي چې ډیر شمیر تخصصي چوکۍ هم د خپل ډلې غوړو ته ورکړي هغه چې اړوند برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې په څو شیبو کې به نوریاس نوري تاسو ته وړاندې کړي خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې له یرغل نه څلور میاشتې تیرې شوې دي اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي سختې ورځې په مخ کې وي په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي
روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې نن بریدونو ته په داسې حال کې شدت ورکړی چې داسې ښکاري موسکو په دونباس او جنوبي بندري سیمو کې پر لاندې کړو سیمو کنټرول مضبوطوي په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسی یرغل څلورمې میاشتې ته داخل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړی چې سخت ورځې به په تیر بیا په دونباس کې په مخ کې وي زلنسکی په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډه ته وویل روسي د اوکراین د جګړې په لومړۍ او دریو میاشتو کې نږدې 1500 توغندوی بریدونه او تباندې 3000 هوایي حمله پر اوکراین کړې دي په عین حال کې د بریتانیا استخباراتو نن په خپل ورځني خبری بولټن کې وویل چې روسي ځواکونه هڅه کوي پر سوور دونیتسک ښار د محاصرې کړې راتنګ کړی او د دې ترڅنګ په سیمه کې په نږدې دوه نورو ښارونو هم بریدونه ته زور ورکړی دی د بریتانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې د توپونو د شدید ډزو په مرسته یو څه پرمختګ کړی خو د اوکراین مقاومت ځواکمن دی او د کیف د ځواکونو د ګډو عملیاتو قومندانۍ پرې د جبهې پر لومړۍ کرښه کې کنټرول لري د راپور له مخې که د سوور دونیتسک ښار روسیه ونیسي دا به په دې معنا وي چې د لوهانسک ټوله سیمه د روسیې تر اشغال لاندې راځي پر دونباس پورې تړلې د لوهانسک او دونیسک ډېرې سیمې د روس په لاو بیلتون غوښتونکو په ولکه کې دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تېر شپه وروسته له هغې چې د ختیځو سیمو مشرانو او اوسیدونکو یې د سختو بمباریو خبر ورکړ وویل چې د جګړې راتلونکې اونۍ به ډېرې سختې وي او موږ باید په دې پوه شو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ د هم قدرمنو اوریدونکو د ورځې سپورتي خبرونه
ننګرهار په کچا د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دا سیالۍ چې اته ورځې مخکې د ننګرهار ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي نن د شهید رهبر والیبال لوبډله د یادو سیالیو اتل شو د دې سیالیو په پایلو کې د خوګیانو او شهید رهبر لوبډلې د سیالۍ ډکر تلاړي او په پایله کې لوبه د 12 پوړانی د شهید رهبر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې د دې اتو ورځنیو سیالیو هدف د ننګرهار د مرکز او ولسوالۍ والیبال لوبډلو ترمنځ همغږي او د والیبال لوبې وده بلل شوې په فاریاب ولایت کې د فوټسال لیگ پیل شو د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي په فاریاب ولایت کې د فوټسال غوره لیگ سیالۍ نن په شپږو ګروپونو کې 22 لوبډلو په ګډون پیل شوې د دې لیگ په لومړۍ لوبه کې د پدیدې لوبډلې وکړی شول اته د وو پر وړاندې استقلال المار ته ماتې ورکړي په دویمه او په زړه پورې لوبه کې جوانانو پیروزی نه د یو پر وړاندې د اتحاد لوبډلې پر وړاندې ماتو خوړه په دې لیگ کې 50 لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي او د 15 ورځو لپاره به دوام ومومي. او د پولند والیبال لوبډلې د اروپا د والیبال لیگ اتلولي وګټله. د اروپا د 2022 والیبال د اتلولي لیگ پایلو به چې تیره شپه په سلوانیا کې ترسره شوه، د پولند هیواد زاکسا او د ایټالیا ترینتینی وا لوبډلو په خپلو کې سره سیالي وکړه. په دې لوبه کې د پولند لوبډلې وکړی شول 3-0 پر وړاندې د ایټالیا والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړي او په دوو پرله پسې کلونو کې د دې لیگ اتلولي خپله کړه. په دې توګه د پولند هیواد زاکسا لوبډله په تاریخ کې د اروپا د اتلانو لیگ څلورمه لوبډله شوه چې دوه پرله پسې کلونه د دې لیگ اتلولي ګټي او په دې توګه یې د 15,000 ډالرو جایزه هم وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیکه هیلې دې برخې ته مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. د غزنی یو شمیر کورنۍ چې عزیزان پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنې دو وروسته له هیواده وتلي وایي د خپلو تللو عزیزانو ارمان کوي چې کله به بیا سره یو ځای شي. که څه هم له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیرو څو لسیزو کې دوام کړی، خو دا چې په یو ځلي ډول دومره افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم له افغانستان نه وویستل شول یا ووتل، تر اوسه یې ساری نه و لیدل شوی. نور حالې په دې رپورټ کې
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنې دو سره سم له هیواد ډیری ځوانان لکه د مارغانو سیل یو دموال وتل.
موسم بدل دی خایت للی مرغان بیرته راشي.
دغه ځوانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواروواره میشته سول چې ډیری هغوی دلته له ستونزو او کړاوونو ډک ژوند پیل کړ.
خپل وطن ته د کډوالو
خو اوس یې ډیری کورنۍ په خپلو تللو پسې ارمان کوي او وایي یوه لحظه یې نه هیریږي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي خپل تللي یادیږي او په دې تمه شپې ورځې تیروي چې کله به خپل مور پلار اولادونو او کورنیو ته راستنیږي. شالالا د غزنی ښار اوسیدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. دای په دغه ځای کې ترکانې کوي. نوموړی وایي ورور یې په وطن کې ساختماني کارونه کول، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د سفر موزې په پښو کړې او ایران ته واوښت. شالالا زیاتوي ډېر مزلو پسې تنګ دی. کوزدنه یې د پلار پر کور ناسته ده چې کله راغبرګ سي بیا به ورته واده راوړو.
دی مجبور شو مسافرت ولاړ ایران ته. دغه اته میاشت کېږي دا دولت راغلی دی نو دلته کورونه ولاد خونده ناسته، مجبور دی نو دی مسافري وکړو. زموږ ځلای پسې تنګ شوی دی خو دای کوزدان نه کړی دی ولا دی دا کال په آخري کې له خیر سره دی وادم کوو که خدای کول.
عبدالرحیم د غزنی ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د طالبانو له دوهم ځلي واکمنېدو وروسته د نوموړي ورور ایران ته تللی او هلته اوس په خواري او مزدوري بوخت دی. عبدالرحیم وایي ټوله کورنۍ سهار او ماښام خپل مسافر یادوي او په دې هیله ورته شپې ورځې تیروي چې کله به خپل کاله ته راستنیږي. نوموړی مسافري له ستونزو ډک ژوند خو د مسافرو تګ اړتیا یادوي.
خو مسافري کې ډېر مشکلات دی. دا خلک د خپل کور نه لرې دی او بل بیکاری وزګاری په خپل افغانستان کې چې دی دا خلک وزګار سوی دی. دا مشکلات خامخا پیښیږي کله چې یو نظام بدلیږي. زه ټول خپل خلکو ته افغانانو ته د ښه بریا ارزو لرم.
په دغه تللو کې ډیری هغه کسان شامل دي چې سپینجری مور پلار ځوانه میرمن واړو اولادونه او یا د کورنۍ نور غړي شاته پرې شي چې اوس یې د بیرته راتګ لارې څاري.
خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته
راشي. آیا په افغاني ټولنه کې ولور دومره زیات دی چې ډیری پیغلې او زلمیان له ګډ ژوند کولو بې برخې شي؟ یو شمیر هغو کسانو چې ودونه یې کړي ازادي راډیو ته ویلي چې د زیات ولور ترخې تجربې لري او غوښتنه کوي چې د دغې ستونزې لپاره د هر اړخیزې حل لارې ولټول شي. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس دې مسلې ته تر څه حده پام شوی، په کومو ولایتونو کې زیات ولور دود دی او د دې ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي، دې مسایلو ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
دا 2 کلنه سنوبر ده. نوموړی وای په 10 کلنۍ کې کوشش شو خو واده یې 15 کاله زکه وزنډي چې پلاری په خاون لوړ ولوري خیوه. سنوبر وای خاوند د دې لپاره چې د ولور اتنیم لک افغاني پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نو موړ چې وسته دوه اولادونه مور د وای د زیات ولور یو بدی لواده ورسته د پورونو خلاصول دي.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران کې 15 کاله مسافرۍ تیر کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړې پیسې هم پوره نه وي، بیا یې پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو، ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خوان چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
هغه سنوبر چې په قوم ترکمنه دوی د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده، نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي. خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میرقاسم شای په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او خال دا چې هر څه په لګیا دي ککه سر د کوم سر د چې دا باید کنټرول شي. که واقعي اندغه شای کنټرول کې دولت کړای شي، هر څه چې دا په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټه کې چې دغه نه اضافه پیسې به نه وخلی. که چېرته وي خو سیغې د پر یوه قانوني جزا تعین کی، بیا هر څوک اصلاح کړي.
سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاوی نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خود خوست ولایت یو سیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د وس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملی کول وخت غواړي.
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت دوره کې التم دوی دغه سکرونه کړی ول، مګر عملی پدې نه شو چې اول دوی په خپل کوم ملیان چې وغه بچ خپل خور لور او دوله، نو اول خط به ولیک هغه به پټو، دوم خط به پټ سره ولیک. نو دا مشکلات په هغه وخت کې عمل خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملی شي.
خود طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دند سپارل چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بی ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سم شکایت وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بی ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوی چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نه خو وخت په وخت به پاړم شرطابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دی حکم کې دا نه دی ویل شوی چې له بی ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخه ده، او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دی ویل شوی چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړي، هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دی عملي شوی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې په خپل غږ مو ثبت کړی دي.
ریاض لمرخاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو چې د عالم دیل معروف وزارت دومره پال ساتلی ده او ښځو محدودیتونه لګوي، د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده او ټوله په حجاب کې څومره تېرې پاچایانې تېر شوي په ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې. د مالیې وزارت دې دومره پال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه رادېخوا جمهوریت سکوت کړی ده، هلته په 1200 اوس په 2200 روپۍ دي. دغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي ده او ملت څومره فکر سره اخته ده. دا څه حال یې ده؟ کاروبار نشته، ډیزل همداسې، غوړي همداسې، چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلي دي. د دې غم دې و کې دا څه همدا ښځو پسې را اخیستې ده.
احمد همدرد پیغام پرېږدم د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه. زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هېواد په غوندې دلته هم دغه WFP مرسته کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې، او دا غلطه یو د حیاتي کورس نیولې د خلکو تاسو په سلګونو په زرګونو خزینه پکې کار کوي، عملی ماشینونه ورکړي دی، واغې کډې میاشتې د 6000 روپۍ او مواد ورکړي، او دا 6000 میاشتې ورکړي دا اوس هغه اټیوال سره خلکو مراجعه کړي، هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده. نو زه دغه ویل غواړم چې چیرته دغه انجینرانو اخیستی او که نور چا اخیستی، باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه، ځکه چې دلته ډېر بې وزله او بې کسه خلک پکې دي، معیبین پکې دي، یتیمان پکې دي. نو په دې هیله چې دا ما پیغام نشر شي، والسلام په احترام.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ، 4 بجې او 13 دقیقې دي. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او بشري او اساسي حقونه د ازادۍ رادیو بل پروګرام ته ستوړند کیږي. یو راپور هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یو 14 وشو چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه تنه یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران پر ټویټر لیکلی چې 14 د 13 ناحیې په اړوند نه خاص سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې او د ګاز په یو ټانکر کې شوې. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته د اور وژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسیدلي او اور یې مړ کړی دی. ښاغلی زدران وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د هیواد د 4 هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی. د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر و. د افریقا د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیه سره له 2 میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده. د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی دی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د راوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په 14 له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره 3 اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال په کابل کې د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې چې په راتلونکو 4 ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې F-W-Jet الوتکه یې په مرکزي ښار ناین کې د تمریني الوتنې پر ترڅ کې ټکر شوه. دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ایرنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې د دې ټکر علت تخنیکي ستونزه وه. خو دې چارواکي دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوي. په فبروري میاشت کې یو F-15 جټ الوتکه چې ایران له اسلامي انقلاب مخکې له امریکا پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او دواړه پیلوټان یې ووژل شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه د ازادۍ راډیو بل پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خپرونې یو وروستي راپور ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو له نیولو او له هغو تکتیکونو چې خبریالان پرې ویروي لاس واخلي. د اسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤول وایي چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی پر ضد کوم ګام ونه ګڼي. طالب ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملي فدراسیون ویلي پر رسنیو محدودیتونو د مطبوعاتو پر چارو ناوړه اغیز کړی.
د
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بیان ازادي په اړه اندېښنه خودلې. د کمیټې په خپل اعلامیه کې چې پرون خبره شوه، له طالبانو غوښتي چې خپلو استخباراتي مامورینو ته ووایي چې له دې زیات په خبريالانو فشار رانولي. په دې بیانیه کې په ځانګړي ډول د کابل نیوز د پخواني خبريال جبران لوران یادونه شوې او لیکي د طالبانو استخباراتي مامورینو د اپریل پر 25مه پر هغه فشار راوست څو خپل انتقادي پروګرامونه پای ته ورسوي. جبران لوراند چې د امنیتي ستونزو له عملی ونه غوښتل له موږ سره خبرې وکړي، خو پر ده د طالبانو د استخباراتي مامورینو لخوا د فشار وروستی هغه مهال په خپله فیسبوک پاڼه له خبریالۍ د لاس اخیستو په اړه لیکلي وو. هغه د خپل مسلک د پریښودو لامل مجبوریت بللی، خو یو نږدې ملګری د خپل هویت د نه ښودو په شرط پر ښاغلي لوراند د طالبانو فشار د دې کار علت بولي. په اعلامیه کې د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤول استیون بوتلر له قوله لیکل شوي، طالبان باید د خبریالانو له نیولو او له هغو تکتیکونو چې خبریالان پرې ویروي لاس واخلي. هغه زیاته کړې دوی باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید خپل ضد کوم ګامونه بولي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملي فدراسیون هم پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د دې فدراسیون مرسیال محمد ګران ازادي راډیو ته وویل طالبان باید پر رسنیو د فشار راوستو پر ځای لمد بواتو د کارکونکو سره یې همکاري وکړي.
زموږ اندېښنه دا ده چې دغه وضعیت دوام کوي. واضح ده چې افغانستان کې د رسنیز کار لپاره ساحه نور هم تنګیږي او خبریالان او رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خپل فعالیت وکړي.
طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو په خبریالانو او رسنیو فشار راوستل رد کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل اعلامیه کې په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ادارې لخوا لیوې غونډې د کلید ګروپ د خبریالې مرجان وفا وستو ته هم اشاره کړې. هغه لی وفا هم په دې اړه خبرو ته حاضر نه شوه. طالبانو واک ته رسیدو وروسته تیرو څه د پاتڅه نهو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو ډول ډول فشارونه راوستي. په فشارونو او محدودیتونو کې د خبریالانو نیول، زنداني کول او وروستۍ هغه په اجباري ډول په خزینه خبریالانو د مخونو پټول شامل دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو ټول فشارونه او محدودیتونه مستند کړي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې طالبان څومره د نړیوالو ادارو خبرداریو او ترخوایي غوښتنو ته غوږ نیسي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسېدل، د اکثره کورنیو غړي بیکاره شول. ازادي راډیو ته په راغلو پیغامونو کې میرمنې وایي چې له پخوای هم کورنۍ اقتصاد ښه نه و، خو نن سبا دا چې ډیری نارینه او ښځینه له دندو څخه لري شوي، اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبور دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره کار وکړي. څه ډول کار؟
شیشه دوزی ده، خامک ده، دستی مور دوزی ده، مرمر دوزی ده، دستی کار کن.
خواهی تاسو هم در سره اومنه ای چه پا افغانستان که اکثر کورنی دستی دی چه یاوی گتی سلی چرتی. شرایط داسې راغلل چې د غیوتن ګټ هم ورنواخستل شو. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت په تیر بیا په سختیو کې د کورنۍ له نارینه سره اوګه په اوګه کار کوي او ستونزې په ګټه سره لوي. ډیری ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډیر شوی دی چې له خلکو څخه لاره ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکي شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا یې کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډیر ستونزې مې ولیدلې، ځکه چې سړی مې مریض و، یو زما وظیفه و، غم وظیفه مې ودرېده، منفکه شوم. ډیر زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. غم یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتل، ما سره هېڅ شی نه و، ما له ما نه یخه خوراک غوښتل.
یو شمیر نارینه هم دا مني چې میرمنو یې په کورني اقتصاد کې ډېره مرسته ورسره کوله، خو له هغې ورځې چې طالبانو کاري بندیزونه لګولي ټول خرڅ او مصرف د دوی لغړې دی. د بغلان اوسیدونکو نجیب وایي چې دای دومره پیسې نشي ګټلای چې د اولادونو ضرورت پوره کړي.
ما میرمنو د منګه کار کول هغه ماش پیسې راوړل هغه د منګه اقتصادي مشکل مې اندازه په حل و د اولاد په تربیه کې تعلیم او تربیه او صحت کې هم سهم اخیسته شنوغي هم مستقیما ماش درلود والد هغه ورځ نه چې دوی په کور ناشته دي دا یو ډیره غټه ضربه ده عام خلکو ته او خپل د مونږ کور کې ډیر تغیرات راغلي مونږ هم وظیفه نه لرو مېرمنه هم په کور کې ناشته ده وظیفه نه لري حتی د مونږ د اولادونو تغذیه سیستم به بیخي نړیدلې ده
تجربه خودلی چې خځې په ځان سخت تیروي خو تر خپل توانه هلې ځلې کوي چې کورنۍ له هر ډول ستونزو څخه وژغوري د ښوونې او روزنې په برخه کې فعال قمر نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې افغان میرمنې له بېشمیر ستونزو سره مخ دي
څرنګه چې نړیوال شاهد دی اوسنی حالاتو کې ډیره سخت ضربه که هغه اقتصادي ضربه ده که هغه فرهنګي ضربه ده که هغه هم ټولنیز اصول پر بنا باندې قانوني ضربه ده ټول شزه تحملي او شزه تراجيدي د ډيري کورنۍ په دغه هلمند ولایت کې سرپرست د کورنۍ شزه نه ده نو که سرپرست شزینه بیکاره ای بی تنخای بی ماشی بی عایدی د نور کورنیو نفقه به څوک ورته برابر کی د نور اولادو ته به څوک
میرمن نیازی زیاتوی چې د افغانستان میرمنې تر بل هر وخت څخه زیاتې د امتحان پالت کیدی دا چې ولی ورځ په ورځ د افغان خزو مشکلات زیاتیږي بیا یې حمله نوموړې څخه اورو
علتونه مختلف دي د نظام تغییر د شوزو پر مخ د کار او د وظیفه او د شونځي بندیدل د اوسنی دولت د اقتصاد زوف چې معاشات پر وخت نه اجرا کیږي او یو لړ نور ستونزې چې شزی نا امید کړی دی بيخي او سرمایه گذاری څوک نه کوي حتی دوی هغه خپل سرمایه چې درلودل بازي خوندې چې تجارانی خوندې وي چې د نور خوندو لاسي صنایع بازارو ته ارزه کوله هغه دروازې ټول وتړل سولې د دوی خپل سرمایه په بانکو کې بند پاتې سو ای کاش کې څوک په دې حالاتو کې پنګونه کړی وای چې او خپل هغه لاسي صنایع چې دوی په کورو کې کولای سي مختوي سي هغه بازارو ته ارزه کړی وای او یا ای کاش اوسنی نظام هغوی ته داسې فرصتونه برابر کړی وای چې د دوی هغه لاسي صنایع لپاره بازاریابي کړی وای تر څو نړیوال ته وړاندې کېدله د دوی لاسي صنایع او بلاخره د دغه لارې څخه یو څه حایت ترلاسه سوی ځکه چې د طالبانو په هغه لومړۍ دوره کې هم موږ دا کار کړی موږ د پاکستان څخه پورینان راوړله بیا مو په مریو په خالو باندې ګنډله بېرته مو واستوله بیا په هغه کس راتلله موږ ته بیا زموږ پیسې راوړلې دغسې د ماشومانو سیټان به مو جوړول په کورونو کې د ناویانو دپاره به مو سیټونه په خامک باندې جوړوله او هغه خامکونو سیټونه به تلله خارج ته د پاکستان د لارې څخه کاناډا او امریکا او فرانسا او جرمنی ته بتلله بیا به مشته برت په بدل کې هغه پیسې راستول کېدلې چې هغه حالت هم مش تجربه کړی دی مش هغه تجربه هم لرو خو په اوسنۍ حالاتو کې زموږ میرمنې ډیر متضرر رسېوې دي
ځینو میرمنو چې له اوسنۍ نظام څخه مخکې کار کوي یو څه پیسې په سنداز یا سپما کړې دي خو د دوی په وینا سپما چې څومره هم وی خلاصيږي میرمن نیازی وایي چې افغان میرمنو ته په کار دی چې هیڅ کله هم خپل همت له لاسه ورنکړي
په داسې حالاتو کې چې د نړیوال نور بازارونه هم پر افغانستان باندې دروازې بندې کړي دي البته هغه څه چې به د پاکستان څخه راتلله مخکې یو بوجي وړه تقریبا په 2000 یا به په 300 یا 100 افغانۍ وو هغه قیمت تر 2000 پورې مګر اوس هغه په 3000 3500 او 3800 ته رسیدلی ده نو همدغه سي غوړي همدغه سي نور مواد چې قیمت ولا د قیمتي خپل یو ډیر ستر تکلیف خوند ته ورکړل چې خوندي هغه خپل اقتصادي بحران سره چې دوی مخ دي هغه پیشخورګي چې دوی سوي دي هغه ته برته نه رسیدل هغه کچ نه سي کمولای یعنی دوی به څنګه وکولای چې نور نفقه پیدا کړي او په کار ولويږي او ځان برته پزان په سیاسي او خپل اولاد ته علاله نفقه پیدا کړي خوندي خپل همت له لاسه ورکوي همیشه په دې باور یو چې په هر شپه پسې سهار سته په هر بدبختی پسې خوشبختی سته مو شکر دې مسلمانان یو الله پاک ویل چې کله تکلیف در باندې راوړم نو په بدل کې به خوشحالي درته درکم نو ان شاء الله دا خوشحالي به لري نه د افغانستان میرمنې ډیر با غیرته با عفته با عزت میرمنې دي او واقعا په هر ډول حالاتو کې په ډیر سخت حالات کې دوی مجادله کړې، مقابله کړې ده، او د ژوند د بقا لپاره خپل د اولادونو لپاره د نفقې د ترلاسه کولو لپاره همیشه الزلې کړې دي، بدتر حالات تجربه کړې دي، خو بیا هم همت د لاسره دی ورکړي، چې دا یو د افغاني مرمنو د یو ښه او صاف څخه ګڼل کیږي، او په دې باندې موږ په ټول افغان مرمنو باندې ویاړ او افتخار کوو.
د کابل پوهنتون ماسلام مریم زړی افغانی جامې په نوی ډیزاین کړي. نو موري وای لغه ورځ څخه چې طالبان راغلي د کورنۍ ټول نارینه په کور نست دي، دا دومره پیسې ګټي چې شپه او ورځ ور باندې تیر شي.
دا چیرته زکریا په دغه لاس ګنڈل کنه دای خلینه او شیان
او خپل ځان دای دی استعداد ته چې خدای مات ورکړی دا
کوم شیان ګنڈي
دا ته په خونه شیان کوچی خلک چې هغه غوندي هغه شیان زه اوس تازه جوړو دا غوې کتلک نه نو جوړو
د دوختونو منره تخشتلای سي چې کوم دوختونه تکي
شیشه توزی ده خامک ده داسې مور توزی ده مرمر توزی ده
دا کار د سیاله قوسر لري او کله مجبوریت ده کې
علاقه خنو مجبوریت زکه چې زه خپل معسل یم زما درسونه ماته ډیر مهم ده او ورسته د دینه زما مجبورینه دا کار شروع کړم.
bale د کورنۍ اقتصاد نه راتوایت چې څنګه ده
کورنۍ اقتصاد اوس خود د ټول کورنۍ اقتصاد صفر ده زمون کوم داسې ده په دې شرایط کې سو کار نشي کولای او اقتصاد صفر ده
مخکې د طالبان راسی افغانستان ته اقتصاد څنګه او کوم کارونه تاسو کولای؟
مخکې اقتصاد خو او د مورسته د طالبان زه خپل عملته کار وکړم دا دکاندارونو سره د قرارداد کار کلی اخلم نور هر ځای ته چیزې مفاد دیرو اوس هم پیسې دار خلک ته د ډیزاین لار خارج ده د دې لپاره زمون کار لک خراب شوې ده کاروبار هم نشته دغه اوس
د کورنۍ له مشکلات راتوي کله چې پیسې نه تابان خوراکي توکي نه نور ضروري شي نه په کور کې څومره جار او جنجال رامنځته کیږي
جار جنجال خو ډیر ده او څوک چې خپل خانه نه لري کور نه لري او څوک نه وی چې کار وکړي د څه جنجالو ډیر ده زمون کورم داسې ده خپل کور نه لرو کرایه ده او کاروبار هم دلته راځم یو سې جوړوم او خرڅوم
د سې د افغاني کالی ګنډي کنه کله چورمې په ماته کې یا نورې خنونک دي بیا پیسې لاسته درځي دا څومره د کورنۍ اقتصاد سره مرسته کوي
ډیر نه خلک کوي
مثلا
بیا جوړه کالی ماته 500 افغاني پاتې کیږي 500 زې گزاره کوم زه دا وایم چې هیڅ کله تسلیم نشي دا ژوند ده راځي څوک چې تسلیم شي هغه نشي کولای چې ژوند وکړي زه به هغه باید تلاش وکړي او کار وکړي
ډیر زیات مننه
مننه تاسو نه
درنو دوستان په خبرونه کې روحانه شوا چې یو شمیر خځې په دې توان دي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم ځان ته د کار زمينه برابر کړي په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان مرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 24 شپږ سوه یو دا ونه نه خبرونه تر بیا خېچا
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درن دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله د ټول بروغ جوړ او خوشاله وي قدرمنو دوستانو دا ونی د مالکیت د حق په تړه بحث لرو په بحث کې سره ملما هم دا چې محترم عبد الوهید فرزای افغان حقوق پو دوی ته پېښ خرغلاست ویو فرزای صاحب کتره ته وای چې د مالکیت حق یعنی څه
السلام علیکم استاسو د لمړي سوال په جواب کې باید وایم چې مالکیت یعنی د
دیوشای مالکی دو حق یا دیوشای د مالکانه تصرف حق و یا هم حق ارتباط چې یو وګړی یو انسان یو آدمی دیوشای سره لري او هغه پاغه شای کې تصرف هغه څه کولای شي چې یو مالک یا یو زی حق کولای شي دې ته حق مالکیت وایي. ملکیت بیا هغه شی ته وایي چې د مالکیت په یعنی په استعمالولو کې استعمالیدای شي هغه شی ته ملکیت وایي. هغه کس یا سړی یا ښځې ته چې مالکیت حق استعمالوي هغې ته مالک وایي او دا مجموع پروسه یا مجموع دغه عمل ته بیا مالکیت حق ویل کیږي.
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت د حق په تړاو سره راغلی فرضي صاحب
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده او هر څوک هر چیرته کولای شي ملکیت ولري او د مالکیت حق لري. خو بعضی قوانین یا ملی قوانین د حق محدود کړی ده سره لدی چې بین المللي اسناد یا بین المللي حقوق دا پر رسمیت پیژندل دي. خو ځینې ممالک یا ځینې هیوادونه دغه حق پر رسمیت پیژني خو یو سلسله قانوني محدودیتونه پکې وضع کړی دي چې کله چیرته دغه محدودیتونه لری شي هر څوک کولای شي هر چیرته د مالکیت حق ولري.
کورودان په ملي قوانینو کې څنګه
د افغانستان په ملي قوانینو کې خو ډیره د مالکیت حق ملاتړ شوی ده. مثلا په اساسي قانون د مالکیت حق پر رسمي توګه پیژندل شوی دی او هر څوک ته هر وګړي ته اجازه ورکړل شوی ده چې دغه حق نه استفاده وکړي مالکیت حق ولري ملکیت واخلي ځان ته او د دې حمایت شوی ده که چیرته د رسمي سند ولري او یو بل څوک وغړي دی حق د دې لاس نه واخلي د دې مړاتل د هغه عادي قوانینو په ذریعہ شوی ده او ټول هغه چوکاټونه چې د ملکیت د حمایت لپاره دی په ملي قوانینو کې شته. مثلا قانون اساسي قانون، قانون زمینداری، قانون مدني یا نور قوانین چې د دې ملکیت په حمایت دلته افغانستان کې نافذ شوی ده دا ټول د دې سچ یعنی ملي قوانین د مالکیت حق پیژني او د دې حق ملاتړ کوي.
فرض صاحب ځینې وخت په کوم مواردو کې او د کوم دلایلو لمخې د مالکیت حق نقص کیږي
د چې مالکیت حق نقص کیږي د ځینې موارد لري کله کله داسې چې قوانین تر پخو لاندې کی کله کله داسې چې سوء تفاهم ایجاد رامنځته کیږي کله کله داسې چې دیو قانون نه برداشت غلط وي کله هم دغه سي چې اداري فسادي کله دغه سي چې هغه خپل قوانين دومره پراخه نه وي دومره پر مختلل نه وي چې ټول اړخونه د یو ملکیت یا مالکیت پر رسمیت وپیژني او وسېړي او کله هم بداسي چې سره سره چې ټول قوانين یعنی هغه حق پر رسمیت پیژني حمایت کوي ابهام پکې نسته اسناد استه. خب ځینې کسان د خپل د منافیو د پاره د بل شا مالکیت حق نقص کوي
د دولت مکلفیت څه دی تر څو د مالکیت حق نقص نشي
د دولت مکلفیتونه ډیر دي هم د قوانینو وضع کول اصول او سرسام او د قانوني مرجع لارینه قوانین وضع کول او هم د تطبیقول مسؤلیت لري او هم د خلکو د عامه پوهاوی مکلفیت لري او هم د اسناد ورکولو مکلفیت لري او هم د دې اسناد د جعل او نه جعل تثبیتول مسؤلیت لري او هم هغه څوک چې دغه حق نقص کوي هغه د هغه مخنیوي مکلفیت لري. د دولت مکلفیتونه ډیر دي یعنی دولت اصلا مسؤل د هم د یعنی یو د هغه عمومي مسؤلیتونه دا دي چې د ملکیت حق مراتل او پلاوي وکړي.
په اوسنی شرایطو کې تاسې د مالکیت حق البته په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
خوشبختانه ډیری د مالکیت حقونه په محاکمو کې په جوده شرایطو کې حمایت کیږي، خو ځینې بعضی مشکلات دي چې هغه سره هم دولت مخ دی او هم افغانستان وګړي مخ دي چې د دې سبب کیږي چې د مالکیت حق نقض شي. مثلا ډیری د افغانستان ملکیتونه چې دي شرعي اسناد نه لري چې دولت سره ثبت دي، ډیری د دغه ځمکې چې خرڅ شوی دی د شخص له شخص د دوه شخص ترمنځ خرڅول شوی دی، او هم زین داسې جایدادونه یا ملکیتونه شته چې هغه د دولت دی د اشخاص د طرفه غصب شوی دی یا په زور اخستل شوی دی، یا هم ډیری دغه سي مشکلات دي چې اسناد د دوه اشخاص ترمنځ رد و بدل شوی دی خو دولت پکې دخیل نه دی. نو دغه مشکلاتونه ډیر دغه جنجالونه رامنځته کوي، خو الحمدلله د افغانستان قوانین کپلی شي ک تطبیق شي د دغه مشکلاتو د زیاتو مشکلاتو مخه نیول شي.
ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
د مالکیت حق زما نظر دا دی چې د مالکیت حق باید په سر کې په لومړی کې دیر ورته پام وشي، ځکه چې دغه حق ډیرې د جنجالونو د افغانستان د قومونو د جنجالونو سبب ګرځېدلې دي. که چیرته دغه یو مشخصه معینه تګلارې ولري، د هغې تګلارې له مخې ډیرې قوانین اجرایی یا هم متنی یا ماهوي قوانین وضع شي، او ډیرې د اسناد لمخې اشخاص ته یعنی شرعي اسناد ورکړل شي، عرفي اسناد لمخې، او دغه مشکلات د اسناد او د پروسیجرونو که حل شي، د ډیر د مالکیت د حق ملاتړ به وشي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا نوې نظام چې راغلی دی د ټول هغه قوانین مشخص نه دي چې کوم قوانین نافذ دي کوم قوانین نافذ نه دي، او د زای په زای کېدو یا د زای نیون په خاطر هم کوم اقدام نه دي شوی تر اوسه. دغه ډیرې ملکیتونه دغه لانجمن پاتې دي، او دغه لانجه کولای شي چې د افغانستان د وګړو ترمنځ دښمنی او د ډیرو لانجو سبب وشي. که دغه مشکلات حل شي، ډیرې د افغانستان دغه خپلمنځي مشکلاتونه، د سیاسي مشکلات نه خایمه، نظامی مشکلات نه خایمه، دغه خپلمنځي مشکلات د قومونو د وګړو د اشخاصو افرادو ترمنځ حل کیږي.
کوربدان مننه کو فرزه صاحب. قدر من اوریدونکو، داوه د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزریګو تاسو ټول په لاس پرو الله مو ملشه خوشاله اوسئ.
gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum gut gut gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum Thank you.
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان